کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي چې هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوت فیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعل کاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جرمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي دعوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پر ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ وایي روسي پوځ پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولټنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د دغه غرض ویل همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللې وه وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومني سي، د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغېزمن شوی.
په زراو زراو بین مصر نیول بیا بیا غو نور ته ورکوله و چې دی هغه زریات دا شی نشته.
د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیه له 1915 میلادي کال راوروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم د ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل شوې مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې سویده د یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر اشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینکین هویټفیلد په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې امرند بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لایې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې موردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونې کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره مواجه ده؟
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. اصلی ستونزه دلته ده چې زموږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري، د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه پراس کې پاکستان ده، چې همیشه د زموږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروې حکومت د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي، دا د دوی شخصي نظر ده.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بالاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشینی.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې د زموږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته. او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولی دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبانو یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبانو مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړئ چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژني. اوس خو واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل المتحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزې دا ولس تباه شو، تکه تکه شو، ټوټې ټوټې شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغلل، ټول په زور کې راغلل،
نړیوال یادونه وکړه. بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپیژندل سي. ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دی دوی خو په خپله هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه، د جنکۍ مکتبونه، پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکۍ مکتبو ته اجازه ورکړې ده. او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. نو همدې دپاره چې که نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کړي. زما له نظره لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسۍ او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پخوانی جنگی جنګسالاران، هغه چې د هیواد زموږ د ولس دار و مدار او شیرازه یې غلا کړې ده، هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري او بیا د مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یوه لویه ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي. ولې نړیواله ټولنه دغه جنګي جنایتکاران جنګي محکمې ته نه سپاري؟
بلکې طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي، د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي، څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي؟
هیڅ خواته هم نه ځي. اوس په افغانستان کې عام تام امنیت ده. زه نه طالب یم، نه په دغه لاره کې هم نه روان یم. زما لاره بیخي بله لاره ده. زما دریز ملي دریز ده. اوس په ټول هیواد کې سوله ده. یوازینۍ ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده، اقتصادي وضع خرابه ده.
خو خلک اقتصادي امنیت نه لري. یعنی امنیت خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه کېږي، خلک اقتصادي امنیت نه لري، کاروبار نسته. تقریبا د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون کسان له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته وتلي دي، په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري.
دغه وضع، دغه حالت چا په دې هیواد او په دې ولس باندې راوستلو؟ دا خو همدغه غربي نړۍ، همدغه امریکا په دې هیواد باندې راوستلو. همدغه امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو. همدغه بریژینسکي راغی پاکستان ته په هماغه وخت کې 1971 کال د جولای 8مه ورځ به چې هیڅ مدیا نه ووځي، ګلبدین مسعود رباني سیاف ته 13 میلیونه ډالر ورکړل او د جهاد اعلان یې ورباندې وکړلو. دا اوس ولې د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره، ولس غریب، ولس پیسې په بانک کې کنګل کړي دي؟ دا د تاسف ځای نه ده؟
بله، ډېره مننه. د جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شنونکی توریالای ځاځای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې راسره خبرې کولې. د په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړي چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون د کورنیو غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغته ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,09,000 تر 1,09,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو، ماشومانو او پوخمره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پوځ پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
عمردل چې د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,09,000 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولیس شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلي د لیلام ګټونکي اړ دي چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک د دغه پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې $10,000,000 لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو پر تک سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بېلابېلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړي او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله که چاله یادو نرخنامو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. دا نرخنامه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې د دې خار وسیدونکو د خوراکي توکو د لوړ بیو نه شکایت کړی و، او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني دېرش پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني څلور اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سلو اتلس افغاني څلور دېرش پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ اویا افغاني، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. ورسکان کې لسګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري، خو اوس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی دهقانانو نیلګی بازار نه لري. ولی نور په دې رپورت کې
دا
دیرش کلن عبدالمنان دی چې د خپلو نیالګیو د کورې څخه یو پیرودونکي ته د نیالګیو په ختلو بوخت دی. دی چې په خپله نیالخانه کې تر پنځوس ډوله بېلابېل نیالګي لري، نن یې په ټوله ورځ د دوو نیالګیو مشتري پیدا کړی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مو کرلې ده، او موږ دې ته خوشحاله وو چې لارې به را ایلاسي، کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسي، دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي. مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی، لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره. خو خلکو روپۍ درلودلې خرڅېدل، ښه د ورځې به دوه درې سوه ناله خرڅ، اوس یوه دانه هم نه خرڅ. اوس د بادامو ده په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو، پخوا به م په پنځوس افغانۍ ورکوو.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې، او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خواخو چې وه پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدله، ځکه زریات مو ورڅخه رانیوله، په زراو زراو بېل مو ورڅخه رانیوله، بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو اوس چې دی هغه زریاتو دا شی نشته، نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو مې اقتصاد کم دی، په ډېر ازانه قیمت مو ورڅخه رانیسه چې ډېر چینې هم پکښې وي، نو خلکو اقتصاد کم دی، نلان بس یو دوه درې رانیولي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل سوی دی.
غونه لروم ځکه لرو، او هغه دغه ستوري ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېرې ځای پسوی دی، اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي، موږ نشو کولای چې نالان واخلو او خپله په مځکه کې کښېنوو. نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي، دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شی او دې ته به هم یو کاري شی.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر موسساتو سره غږېدلی او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصي کوریجات چې دی هغه څور لزره د بادامو او شکرپاری نه لاندې ورو د غری پورت له ځانه سره لرو چې د عموم مربوطه موسساتو ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې د دغه نالانو څخه استفاده وکړي. او پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزره وسو شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمې کښېږدو تر څو په راتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي، او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نل دکری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی داور
دی ساده او روان جبه
او کچیری می دار و تانچگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار و کدی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. د هند ټلګراف خپرونې لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خپرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمېر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. د هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی. فارین پالیسي خپرونې یوه شننه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمېر نړیوالو شنونکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسولو لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خبرونه افغانانو ته د دې پانګې در سوال لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد په رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابرې. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم. صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د ساتمن کلي کې همیشه د ازادي راډیو خپرونې اورم، تعقیبوم یې. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکي ټیم او خبري اعلانو څخه له زړه کومې مننه کوم چې د یو مسؤل رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسؤولو چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد، هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته لږه لکومې سلامونه کوم. شاکر یم له جلال آباد نه تاسو سره اړیکه نیول. دا د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه دې خلکو سره کومکونه کوي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ د هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راديو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې د مرستې راځي ټولې خپل زورواکانو ته ورکوي. غریب خلک ټول دغسې پاتې دي. از برای خدا دا سال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې لږ غور وکړي. خدای پامان.
السلام علیکم. احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارقلا د کلي نه. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي. دغلته ډېر غریب بیچاره خلک اوسیږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 او په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5